السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د تلې یا میزان 12 او د اکتوبر 4 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړي وي سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د 8 ورځپاڼې د ویبپاڼې د بندولو په اړه غبرګون وښود. دغه سازمان ویلي پر آزادو رسنیو د بیان پر آزادۍ او د غونډې پر حق د طالبانو پرله پسې بریدونه هغه لاملونه دي چې ښیي دوی خپل مخالف نظریات ځپي. 8 ورځپاڼه وایي طالبانو د سیاسي دلایلو له مخې د دوی ویبپاڼه وربنده کړې ده، خو طالبانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د ورځپاڼې ویبپاڼه یې د دوی په خبره د کاذبو راپورونو د خپرولو په خاطر تړلې ده. د ملي مقاومت جبهې ادا کړې چې د دوی جنگیالیو په بدخشان کې شوکا ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. د طالبانو د حکومت د دې وسلوالې مخالف جبهې دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې د شوکې د نیولو اعلان وکړ. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د ملي مقاومت جبهې همدارنګه د شوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د امنی قومندان محمد اکرام په شمول 10 طالبان هم نیولي. طالبانو لا د دې خبر تر لیکلو پورې د ملي مقاومت جبهې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو باختر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد بدخشان ته تللی دی. د خبر له مخې ملا یعقوب بدخشان ته د وضعیت د لا ښه څېړلو په هدف په 2 ورځني سفر تللی او هلته یې پامیر او اشکاشم ولسوالۍ ته هم سفرونه کړي دي. د طالبانو حکومت ډاکټر سیمین مشکین محمد د رابع بلخی روغتون د مشر په توګه وټاکله. د روغتیا وزارت د خبرپاڼې له مخې اغلی محمد د هغې د وړتیا په اساس د دندې ته معرفي شوی او خلکو ته د ښو صحي خدماتو د وړاندې کولو تمه ترې کیږي. سیمین مشکین محمد د طالبانو په حکومت کې دویمه ښځه ده چې د یوه روغتون د مشر په توګه ټاکل کیږي. تر دې مخکې ډاکټر ملالۍ فیضی د ملالۍ زیږنتون د مشر په توګه ټاکل شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې نړیوال جام ته د چمتووالي په هدف تمرینونه کوي. تمه ده دا لوبډله د جمعې په ورځ یوه تمریني لوبه هم وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتکی په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې په تمریناتو بوخته ده او د ویلو ده چې په دغه تمریناتي کمپ کې به تمریناتي سیالۍ هم ترسره کوي څو نړیوال جام ته ښه چمتووالی ولري. افغان کرکټ ملي لوبډله به خپله تمریناتي سیالۍ د روانې اکتوبر میاشتې په 10 نیټه ترسره کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې تر خپل لومړنۍ رسمي لوبې مخکې د پاکستان او بنگلاديش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې کوي. او کاناډا د ایرانی پولیسو په توقيف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمیر ایرانی امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران یو شمیر ادارې او شرکتونه هم شامل دي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا په داسې حال کې ده چې تیرو 4 ورځو کې بیلابیل ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د ښځو فعالان د مظاهرو په اړه څه وایي؟
که فکر وکړي چې د دوی اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا چوپ کول باندې مشکل نه حل کېږي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له وضعیت د جاج اخیستو لپاره کابل ته تللی. د خوښۍ ولسوالۍ سیلاب ځپلي د لاسنیوي غوښتنه کوي.
زموږ اوس په یخو اوبو اودس نه شو کړی. زموږ چې دلته راشي له یخه توپ یې باندې نه شي ګرځېدلی، لکه دا وطن یخ ته باد لري.
او کاناډا پر څو ایرانی چارواکو او ادارو نوي بندیزونه ولګول.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وايي طالبان له معترضو ښځو په ویره کې دي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې افغان میرمنو او نجونو وښوده چې له هر ډول ځپونکو اقداماتو سره سره بیا هم د خپل حقونو لپاره پاتېږي. د راپورونو له مخې دا وروستۍ څو ورځې په کابل، هرات، بامیان او بلخ کې سلګونه نجونې او ښځې د مظاهرو لپاره راووتلې. له ځینو سیمو د معترضو ښځو په وړاندې د طالبانو د زور زیاتي او تاوتریخوالي پیښې هم راپور شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو له ځپونکو اقداماتو سره سره سلګونه افغان نجونې د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره په لاریون وتلې دي. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو سره په خبرو کې د معترضو نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له تاوتریخوالي ډک وبلل.
The protests that we've seen in the last few days, which are almost entirely by women, are the largest protests that we've seen.
په ورستیو سو ورځو کې چې کومې مظاهرې مو کولې دي او ټولې د ښځو لخوا وشوي، په څو میاشتو کې بې ساري دي. ښځې چمتو دي چې د مظاهرې لپاره د باندې وزي، سره له دې چې د معترضو ښځو په وړاندې طالبانو وحشیانه چلند کړی. ځینې معترضین بندیان شوي دي یا هوایی دزی پرې شوي، یا اوس چې ځینې محصلانې په لیلیه کې قفل شوي دي.
د راپورونو له مخې په کابل، هرات، بامیان او ځینو نورو ښارونو کې سلګونه نجونې او ښځې دا ورستې څو ورځې لاریونونو ته وتلي. په اکثرو سیمو کې له دغو معترضو ښځو سره د طالبانو د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي. له هغې ډلې په کابل کې څو نجونې وهل شوي، په هرات کې هم د نجونو په وهلو سربیره په هغوی هوایی ډزې شوي. د کابل په دشتي برچی کې تیر جمعه په یو ښوونیز مرکز کې بریدو شو چې پکې 350 اکثر نجونې ووژل شوې او 110 نور ټپیان شول. دغه پیښې په غبرګون غنی خځې پاتې دي او مظاهره وکړې. تر ټولو تازه پیښه بیا له مزار شریف ښار راپور شوې، چیرته چې نجونې په خواله رسنیو کې ادعا کوي چې طالبانو پرې د بلخ پوهنتون د ښځو لیلیه قلف کړې او دوی بارته نه پرېږدي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې نجونې یوې دروازې ته لوېدلی قلف په ډبرو وهي او غواړي چې ماتې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغه راپور تر لیکلو پورې د یادې پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار زیاتوي چې د نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره ځپونکي اقدامات په ډاګه کوي چې طالبان له ښځو په ویره کې دي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبان له معترضو ښځو ویره لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې د کابل په ګډون سلګونه ښځو په هرات، بلخ، بامیان او غزنی کې مظاهرې وکړې. په ځینو مواردو کې له مظاهرهچیانو سره د طالبانو د پوځیانو د زور زیاتي راپورونه هم ورکړل شوي. دا چې له معترضو ښځو ولې طالبان ویره لري او په دې اړه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه څومره پر ځای ده، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پخوانۍ ولسي جرګې له غړې او د ښځو له فعالې شینکۍ کړوخېله وکړه.
په افغانستان کې فعلا تنها همدغه میرمنې دي چې اوسنی حالت څخه سخت ناراضې دي او له هر نوع حق او حقوق څخه محروم دي، او دوی د دې مسایل په وړاندې باندې چوپ پاتې نه شولې، او په ډېر جرأت او شهامت باندې دوی اعتراض وکړ، بار بار یې وکړ، د شروع نه یې وکړ تر اوسه پورې. نو د طالبانو ټوله ویره همدا ده چې نه تنها چې له دې نه یاره لري، زما په نظر باندې که دغه ښځې همداسې اعتراضات ته په مختلف وختونو کې دوام ورته ورکړي، مبادا د دې دین د ښځو حرکت باعث دی شي چې نور حرکتونه هم په منځ کې شروع شي، چې بیا باید دوی لپاره کنټرول کول به خورا مشکل وي. یوه مسله، دوهمه مسله چې زه ما په نظر ډېره ورته دوی تشویش لري، چې دنیاوال دې موضوع ته متوجه کېږي او په دوی باندې بهرني فشارونه هم راځي، چې ګویم دغه خپله د دې یوه ښه بېلګه ده چې ښځې له وضعیت نه ناراضه دي، دوی له خپل حقونو څخه محرومه دي، دوی سره زیاتی کېږي.
اعتراضونه د ډیموکراتیکو نظامونو یو اصل دی، خلک خپل غږ له همدې لارې اوچتوي. اما په افغانستان غوندې یو وضعیت کې او د افغانستان په اوسني نظام کې فکر نه کوي چې دا اعتراضونه بې ځایه دي، ځکه چې هیڅ غوږ ورته نه نیول کېږي.
اسمه فن باندې اصلا اعتراض نه د نظامونو لپاره ګټه پکې ځکه چې هغوی متوجه سي چې مثلا د دې کړنې سمې نه دي، ولس ناراضه ده، او د اصلاح لپاره همدغه یوه ښه بېلګه ده چې دوی متوجه سي، خلکو ته غوږ ونیسي، دروازې خپله خلاصې کړي، تر څو پورې هغه غوښتنې چې خلک لري چې هغه بیرمنې دي، که هغه ځوانان دي، هغه مجموع کې د افغانستان ولس ده، نو دا دوی لپاره ګټه کوي. اما متاسفانه د دوی برداشت همېشه همدا ده چې ګویا ده خو هر شی په اصلاح برابر دي، خلک حق اعتراض نه لري، د یو شدید نظام دی او هر چا خپل حق ورکول شوی ده. اته په وای چې خسته هم خپل دی د شدت په چوکاټ کې د ټول حقوق ورکول شوی دی. هر څوک د تظاهرات کې ګوي دا یو نوی غیګری یا باغیګری ده او په دې شکل باندې غواړي چې نظم خراب کړي او موږ اجازه نه ورکو.
تاسو دغه اعتراضونه ساری تقریبا سبان د کال وشو چې خځه دغه ډول اعتراضونه کوي، د خپل حق غوښتنه کوي، د تعلیم له حق نیولې تر کاره پورې. اما ډیر پام ورته نه کیږي فقط طالبانو پرون په یو بل اقدام کې یو مېرمنه د رابع بلخی روختون د مشر په توګه وټاکله، تر دې وړاندې ملالۍ زیږنتون ته یو رئیسه مېرمنه ټاکلې وه. فکر کوي طالبان هم متاثره شوي له دغو اعتراضونو نه او غواړي چې په یو ډول سره ښځې ورګاډي کې په واک کې؟
دا دواړه شفخانې چې تاسې یاده کړې، ملالۍ زیږنتون او رابع بلخی، چې دواړه همدا زیږنتونونه دي، دا زما په نظر باندې هلته خو باید چې یوه ښځینه ډاکټره واوسېږي. امیدوار یم چې دغه اعتراضات یا د معترضې مېرمنې یا کوم هغه تظاهرات چې کېږي دته طالبان غوږ ونیسي، دته په منفي بڼه ونه ګوري، بلکې فکر وکړي چې د دې اصلاح لپاره همدغه حرکات کافي دي او باید خلکو ته غوږ ونیسي. د دې ښځو په تهدید باندې یا په خفه کولو باندې یا په بندي کولو باندې یا چوپ کولو باندې مشکل نه حل کېږي، بلکې مشکل به خورا زیات شي. بیا باندې یو لوی په اصلاح یو قیام باندې به فکر کوم چې بیا به ختم شي.
د پخوانی ولسي جرګې غړی شنکی کړوخیل و چې له آزادۍ رادیو سره غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن کابل ته تللی او هلته یې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. نیکلاسن درې ورځې وروسته له هغه کابل ته لاړ چې په یو ښوونیز مرکز باندې خونړی برید لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چې نیکلاسن د طالبانو له چارواکو سره په لیدو کتو کې څه ویلي او د سفر هدف یې څه کېدلی شي، په دې اړه تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن تر یوې اوږدې مودې وروسته کابل ته ستون شوی او له طالب چارواکو سره یې خبرې کړې. نیکلاسن داسې وخت کابل ته سفر کړی چې تېره جمعه د کاج په نوم په یو ښوونیز مرکز باندې مرګونی برید کې 350 کسان چې پکې ډېر نجونې شاملې دي ووژل شوې او 110 نور ژوبل شول. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي، له امیر خان متقی سره په لیدنه کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ښوونیز مرکز باندې برید وغنده او هغه یې په ټولو افغانانو برید وباله. ښاغلی نیکلاسن لا د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي، خو کابل ته تر دې سفر شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د وینا پر مهال د افغانستان پر بشري وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او ویې ویل چې طالبانو د خلکو او ښځو د حقونو د تعمین لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او وضعیت ترنګلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا په کابل کې په یو ښوونیز مرکز باندې برید ته په اشاره ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د ده په خبره ماته شوې او د بریدونو توان یې له لاسه ورکړی، نو ځکه هم بې دفاع خلک هدف ګرځوي. متقی لویدیز هیوادونه تورن کړي چې د طالبانو د حکومت پرمختګونه یې له پامه غورځولي. د طالبانو دغه لوړ پوړي چارواکي ټینګار کړی چې له یو بل سره د مثبت تعامل او پرمختګ لپاره مشخصې کړنلارې پلي شي. طالبانو داسې وخت له لویدیځه د ښه تعامل غوښتنه کړې چې اروپایي ټولنې او امریکا په وار وار د دوی پر حکومت نیوکه کړې چې د ښځو او نورو خلکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو څو ورځو کې چې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې د کابل د خونړي برید په غبرګون ګڼې ښځې په مظاهرو ووتلې، د طالبانو لخوا یې مخه ونیول شوه او په اکثرو سیمو کې د تاوتریخجن چلند پیښې راپور شوي دي.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال سازمان او بیلابیلو نورو بنسټونو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو بشری بحران لا پسې ژور شي. تازه د لوګر د خوخی له ولسوالۍ څخه د وروستۍ سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې د ژمي له رارسېدو سره یې ستونزې زیاتې شوي او وایي چې سرپناوی هم نه لري. سیلاب ځپلي چې اوس مهال له خیمو څخه په یوه جوړ شوي کمپ کې اوسېږي وایي لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې یې د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي. بلخوا ځایي چارواکي وایي خوندي ځایونو ته د سیلاب ځپلو کورنیو د لیږلو لپاره یې خپلو چارواکو ته وړاندیز کړی او دوی تمه لري چې له ژمي مخکې به د کورنیو لپاره څه چاره برابره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بې ځایه شوي خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوې او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوي دي. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکي محمد نذیر آزادۍ راډیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نه وي ځکه واورې کېږي.
موږ که نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټولو نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې د ژمي را رسېدو نه غم وخوړل شي. که چېرته د ژمي په رسېدو باندې بیا موږ غم خوړل کېږي یا موږ سره منډه تړه کوي هغه بیا موږ ته جای نه نیسي. دولت چې دا بډه ده مځکه لري موږ ته د مځکه توضیح کړي او نړیوالو موسسو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته د دوی فوراً کورونه پیش شروع کړي او موږ ته د آبادي وکړي.
د لوګر اوسیدونکی نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي داسې مسخ باد لري او دوی اوس هم له ساړه ګزاره نشي کولای.
زموږ اوس په یخ اوبه اودس نشو کړی. زمي چې دلته راشي له یخ څوک د باندې هم نشي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه چې خو ګزاره نه کوي. د خدای دشتې دی باید موږ ته راکړي کورونه موږ ته باید ماسې جوړې کړي مالدار خلک دي.
د سراب ځپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکی نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمو کې ځوان نه کېږي زمه یې راغی دا اوس یې پیلن زر په زره د موږ غم نه خوري. موږ دا خلک دومره نه لري تکرا دا خوږی ته ولاړ دا خیمو کې دا دیا نن سبا لا و میاست شل شپې بعد دا دیګې ځوان نه کېږي. بډې
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغو بې ځایه شویو خلکو ستونزې مني او وایي چې ډېر ژر به د ولایت مقام له لوري د سراب ځپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاري سعدالله بدر وایي
د سرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې په راس کې ولي صاحب قرار لري. نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله سرفنا جوړوو ځکه چې ژمی را روان ده او هوا یخیږي. نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال شي او یا کورونه ورته جوړ شي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه به وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کېږي.
یاد دیوی د روان زیږدیز کال د اګست په 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده د پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه ځاني او مالي زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب له واوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمي او ډیری په بشپړ ډول ویجاړ شول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو په دې خبری مجله کې وړاندې درته د افغانستان نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو ایران ته چیرته چې له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې ناکرارۍ او مظاهرې روانې دي. په ایران کې د ناکراریو له دوام سره جخت کاناډا په لسګونو ایرانی چارواکو او ادارو باندې نوي بندیزونه ولګول. اوتاوا وایي دا بندیزونه د بشري حقونو د سختو سرغړونو او د مظاهره چیانو د ځپلو له امله لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
کاناډا د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژل کېدو له امله پر یو شمېر ایراني امنیتي چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون وویل دا بندیزونه د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو په ګډون د بشري حقونو د سختو سرغړونو په غبرګون پر ایراني چارواکو لګول شوی. په دې اقدام کې کاناډا د سپای پاسداران د لوړپوړو چارواکو او د استخباراتو او امنیت د وزارتونو په ګډون پر 15 کسانو او ادارو بندیزونه لګولي. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د قدس ځواکونو قمندان اسماعیل قعانی د کاناډا په نوي بندیزونو کې شامل دي. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی او د اخلاقي امنیت پولیس چې په گشت ارشاد مشهور دي تر بندیزونو لاندې راغلي. په کاناډا کې به د دغو اشخاصو او ادارو ملکیتونه او شتمنۍ کنګل کیږي او دوی سره به د دوه تابعیته کاناډایانو او ایرانیانو اړیکې منع شي. دا خلک پخپله هم کاناډا ته د ننوتلو اجازه نه لري. مهسا امینی تر مرګ مخکې د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا په ظاهره د بد حجابۍ په تور نیول شوې وه. چارواکو دوه اونۍ وړاندې ویلي وو نوموړي د زړه د حملې له امله سا ورکړه، خو خپلوانو یې دا خبره رد کړه او د عیني شاهدانو په حواله یې وویل چې نوموړي د پولیسو لخوا وهل شوې وه. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې د غوسې او پراخو مظاهرو سبب شوه او په دغه هیواد کې له څه باندې دوه اونیو راهیسې ورځنۍ مظاهرې روانې دي. حکومتي چارواکو ژمنه کړې چې په کلکه به د دغو مظاهرو مخه نیسي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی وویل کاناډا د ایرانیانو د زړورتیا او اقداماتو ستاینه کوي او د هغوی د حقونو او وقار د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ترڅنګ درېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی
ل خبرونو ور اخوا.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي. د غراز به ووري چې د پانترونو یو شمیر استادانو د ماشونو د کموالي له کبله دندې پریخي، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تازه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو د غورځپانو پاڼې کتلې دي.
ډیپلوماټ خبرونه د کابل په دشتبرچی کې پر یو خوونیز مرکز د جمعې ورځې د بریټ په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د کابل په هزاره میشته سیمه کې پر یو خوونیز مرکز په بریټ کې زده کوونکي وژل شوی. په مطلب کې دا حمله د افغانستان او خځو لپاره یو لوی غمیزه بلل شوی. په مطلب کې راغلی د کابل په دشتبرچی سیمه کې هغه صحنه پیښه شوه چې په خو هم ټول ورسره آشنا وو، یعنی په یو انتحاري حمله کې نه یوازې ملکیان بلکې زده کوونکي په نښه شول. ډیپلوماټ زیاتوي چې د کاج په نوم د ښوونیز مرکز کې هغه نجونو زده کړه کوله چې له احتمالي خطرونو سره سره د تعلیم لپاره هڅه کوله. خبرونه زیاتوي چې د افغانستان په ډیرای سیمو کې د نجونو پر تعلیم بندیز، د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د کاج په څیر ښوونیزو مرکزونو په دشتبرچی کې لنجونو سره مرسته کوله څو د زده کړو لپاره خپلې هیلې وروزي، خو ډیپلوماټ زیاتوي چې ښوونځی په دشتبرچی کې خوندي ځای نه دی. خبرونه یادونه کوي چې په 13 اپریل میاشت کې په همدې سیمه کې د عبدالرحیم شهید لیسې ته نږدې او همدارس د ممتاز په نوم په بل ښوونیز مرکز کې څو چاودنې وشوې چې شپږ کسانې ووژل او شل تنه نور یې ټپیان کړل. ډیپلوماټ همدارس د 2000 کال په مې میاشت کې د برچی په یو بل ښوونځي کې د بمی چاودنې یادونه کوي چې لږ تر لږه 50 کسانې ووژل. د جمعې ورځې د حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو مخکې له دې د افغانستان پر شیعهګانو د تیرو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې لیکي د دې ډول بریدونو لپاره د داعش ډلې وړتیا ښیي چې طالبان د افغانستان په قلمرو کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د دشتبرچی د بریټ پر وړاندې د مظاهرو پر مهال له معترضو ښځو سره د تاوتریخوالي ادعا او تکتنه کړې او د عیني شاهدانو په حواله لیکي چې طالبانو د دې مظاهرو پر مهال حتی پر هغو ښځو ډزې وکړې چې د کاج د ښوونیز مرکز مخې ته د اعتراض لپاره راوتلې وې. ورځپاڼه د یوې معترضې مېرمنې له قوله لیکي چې وایي موږ یو ځای د لاریون په حال کې وو او په دې چاودنه کې د وژل شویو هزاره خویندو لپاره مو د عدالت شعارونه ورکول. د مېرمنې چې د انډیپندنت په راپور کې نوم نه دی یاد شوی ویلي چې طالبان به هیڅکله د دوی ساتنه ونه کړي او په نړیواله ټولنه کې هم د دوی استازیتوب نشي کولی. انډیپندنت په دې اړه د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې بیان ته هم اشاره کړې چې د حمله بګنونکې بللې او ویلې دي چې پر ښوونیزو مرکزونو دا ډول حمله د منلو وړ نه دي.
د دولتي پانتنونو یو شمیر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان دا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې عمله ځینې هغه استادان چې کورونه په یو ولایت او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې لا په دې اړه نه دي ځواب کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش یې د ژوند اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش یې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استاده استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کورې په کابل کې او استادې په یو لری ولایت کې و چې په اوسني معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکې موږ امکانات خولو ماشینو خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې معاشونه 8 دیر زره ولو، اوس موږ معاشونه 2 زره ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم، ځکه ماشونه دومره کم شوي دي، امکانات دومره کم دي چې په نسي حساب دي.
یاد استاد سره لدی چې وایي په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې، زیاتوي دغه شانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر 200 ډالرو کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې دی هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. معاش باندې چې وخت کې دل فرزندې کور کیره و د کور مصارف او د سینورو موضوعات و، نو اوس طبیعي ده چې د نه پوره کوي او له دې اړخه ګڼ شمېر سازان له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی نن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځوابوي، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستانه ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لوري په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکیني حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
مخاګ له ازادي رادیو نه اورید دغه خبری مجله د پای شی بوته نګدې شوی او ورسته په 8 بجو زبیرته راستنی گم دی وی بلې خبرونه لپاره. اوس 9:30 بجې کې دونکې د دری خبری مجله هم نشر ته چمتو ده. خو تر وړاندې ستاسو پیغامونه اورو.
دا امریکانو بمو مور دا انګرار ولیا دا چین پور سواله کې ورزولیا نه ضرر نه وسره هوا ته چې 15 شپږ سو غوغان په چین پور سواله کې مړي شوی. وس وزی چمری وزی چی چاربیان چی دا ټول پخته شوی په دغه ناروغستیا مې دا دانې کې راغتی دي. وس انسانان ته را انتقال شوی، انسانان اوس ته دا نو مې اخته ای بج دې زپ زره مخنیوای وشي د افغانستان دولت یې موکا او نړیواله موکا.
السلام علیکم. ما دروازګان والا شید اساس ولوس والا ستماس نیول نوم محمد لادی. زما د طالبانو چارواکو صدا غشتنه ده چې دا دشکری په اسانۍ کړی. که څوک وابسته پکښې لري هغه ته دشکره ورکول کېږي، او که څوک نه لري وابسته هغه دشکره نشي کولی. نو دا دشکری چې موږ ته په اسانۍ دشکری راکړه وسي موږ به ډېر خوشحاله شو.
د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه حاجي نیاز محمد د یوازې خان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یوازې خان ولسوالۍ د پکتیکا ټول ولسوالیو کې ډېر لوی ولسوالۍ ده او نفوس یې هم سخته ډېر ده. نو تر اوسه پورې د اسلامي عمارت او د هغو موسسو لخوا چې په افغانستان کې خدمتونه کوي هېڅ پاملرنه نه ده سوې. تر اوسه پورې نه تخمونه راغلي دي او نه کود کیمیاوي راغلی ده او که چیرته بیا څه شی راغلی وي دوی سوه کارټه په ټوله وایز خاکي ته تقریبا نفوس یو لک څلوېښت یو لک پنځه دېرش زره کسه ده. نو د نس په برابره به د امنیت وایز خواخواته هغه کړی دی. تاسې د راډیو په توسط باندې اسلامي عمارت زه خطا خواسته چې د انجوګانې د وایز خا د ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او د دوی غور وکړي. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.